پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزه یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې تمه ده د اسلو په کوربتوب د طالبانو په ګډون د افغانستان په تړاو باندې یوه غونډه وشوي. یو اسلو میشته افغان کارپو عیسا ستانکزی په اړه وایي:
دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي، چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې دي هغه به ورسره وڅېړي او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمره ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې یوه حساسه لوبه لري. افغان ټیم که دا لوبه وګټي نو کوارټر فاینل ته ورځي.
د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم ښه ستراتیژي نه وه، اوس هم ښه نه ده.
په روزګان کې کمو عوایدو واړه بزنسونه خراب کړي.
وطن مو در به دره دی، خاک به سره دی، ډوډۍ نه لري نو دی به غوښت څنګه رانیسي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ.
ملګرو ملتونو د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سالنګ لویه لار وتړل سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لادرکۍ اندېښنه وښوده. یونامه نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابي پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لادرکۍ سخته اندېښنه لري. د یونما په ټویټ کې ویل سوي چې د راپورونو له مخې دغه دوی ښځینه فعالانې د چهارشنبې نه وخته له خپلو کورونو نیول سوي دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د دغو ښځینه فعالانو د ځای ځایګي په اړه معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو د برخلیک په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو پرون د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د عالیې عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. عالیه عزیزي چې په تېر حکومت کې د هرات د ښځینه زندان مشره وه، د 2021 ندی کال د اکتوبر میاشتې پر دویمه نیټه کار ته پر لار ونیول سوه چې تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نسته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اساسي توکو د ویش لپاره د دوی هڅې روانې دي. یونیسف نن په خپل رسمي ټویټر کې له یوه متن سره یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې وایي د ژمي له سختېدو سره د دوی ټیمونه د خیمو، کالیو او بړستونو په ګډون د ضروري مرستو په رسولو بوخت دي. دغه اداره وایي چې یوازې په هرات ولایت کې پر 1200 کورنیو دغه مرستې ویشلې دي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تېرې شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست ویان سمیع الله ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د سر او مال د زیان نه اوښتو په خاطر دا لار د وړو او غټو موټرو پر مخ تړل سوې ده. ولیزاده زیاته کړه چې د هوا د وړاندویونو له مخې به د ورځې په اوږدو کې په سالنګونو کې وضعیت همداسې وي او تر هغو چې هوا ښه نه سي لار به بنده وي. ښاغلي ولیزاده له خلکو غوښتنه وکړه تر هغو چې لار رسمن پرانیستل سوې نه وي د سالنګونو پر لور دې حرکت نه کوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یوه برخلیک ټاکونکي سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه لري. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 5:30 بجې پیلېږي او که یې وګټله دا به یې په خپل ګروپ کې دویمه بریا وي چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کولی سي، خو که یې ماتې وخوړه په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوې لوبې کړي چې یوه یې له پاپوا نیوګینی ګټلې، خو خپله دویمه مسابقه یې پاکستان ته بایللې ده. د کرکټ څارونکي امبصرین وایي چې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده، خو له تخنیکي پلاوه تیروتنې کوي او د پاکستان په وړاندې د ماتې علت همدا ټکی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغنو د توقیف پر یوه مرکز برید وکړ. دې برید کې لږ تر لږه او یا تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. انتونی بلینکن په یوه بیان کې وویل چې په جګړه کې زیاتوالی یوازې بشري بحران ژوروي او د یمن د خلکو کړاو پسې زیاتوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې حوثي اغیانو ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته مخکې راپور نو ورکړی چې دا ځای دې له هوایي بریدونو خوندي وي. په یمن کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان بشیر عمر وایي ژغورونکي د یمن په شمال کې د ساده په ښار کې د توقیف په دې مرکز کې لا هم د ژوندي پاتې سوو کسانو لټه کوي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان ویلي چې په ساده کې د توقیف په دې مرکز کې کډوال ساتل کېدل. تر دې هوایي برید څو ساعته مخکې د الحدیده په ښار کې د مخابراتو یو مرکز په نښه سو چې په یمن کې له دې حملې سره انټرنیټي خدمات ودرېدل او پلازمینې صنعت ته څیرمه هم هوایي بریدونه وسول. دا هوایي بریدونه درې ورځې وروسته تر دې وسول چې ایران پلوه حوثي اغیانو د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابوظبي کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو برید وکړ چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا اعلان وکړ چې دوی به اوکراین ته د الوتکو ضد او زغروال ضد توغندي ورکړي څو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر مهال له دې هیواد سره مرسته وسي. د بالټیک دغه دریو هیوادونو چې د ناټو غړي دي پرون په یوه ګډ بیان کې دا خبر ورکړ. په دې بیان کې راغلی دی چې د اوکراین په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي فشار د زیاتوالي په رڼا کې بالټیک هیوادونو پریکړه کړې ده چې د اوکراین اړتیاو ته ځواب ووایي او اضافي دفاعي مرستې چمتو کړي چې دا مرستې به پر اوکراین د احتمالي یرغل په صورت کې د دغه هیواد دفاعي وړتیا زیاته کړي. رویټرز خبری اژانس د دریو سرچینو په حواله چې له موضوع خبر دی راپور ورکړی چې د بالټیک دغه دریو هیوادونو اوکراین ته د دې وسلو د لیږلو اجازه نږدې اونۍ مخکې له واشنگټن څخه اخیستې ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته، د طالبانو حکومت وایي ناروی ته تلونکی افغان پلاوی به د دې هیواد په ګډون له امریکایي، اروپایي او افغانانو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده دغه پلاوی تر راتلونکو څو ساعتونو پلازمینې اوسلو ته ولاړ شي. اخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو او له افغان ښځو د ملاتړ دوو فعالانو ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. جزئیات زموږ همکار راټول کړي او سیرا سره شریکوي. مهرباني.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن د ناروې پلازمینې اوسلو ته ځي. د طالبانو پلاوی به اوسلو کې هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د ازادیو او حقونو د خوندیتوب په موخه جوړیږي. خو د طالبانو د حکومت یو ویان انعام الله سمنګانی وایي پلاوی به د ناروې هیواد په ګډون له امریکایي او د اروپایي ټولنې چارواکو سره وګوري او د دوی پر حکومت د لګیدلو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ ترخوابۍ، د افغانستان سره د بشري مرستو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. ښاغلی سمنګانی زیاتوي د دوی پلاوی به له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په اوسلو کې جوړېدونکي غونډې ته بلل شوي دي. دا غونډه سبا جوړیږي او تمه ده چې دوه ورځې به دوام وکړي. په غونډه کې له طالبانو سربیره له افغانستان هم یو شمېر سیاسیونه او د بشري حقونو فعالانې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو ملاتړې وربلل شوي. تر خوا یې له افغانستانه د باندې ځینې خبریالانو او د مدني ټولنو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان په دې غونډه کې دوه ګډون کوونکو ښځینه فعالانو چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې کلونه مبارزه کړې، ازادي راډیو ته د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط وویل په دې غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. د دوی په خبره افغان ښځې اوس مهال له خپلو اصلي حقونو بې برخې شوي او دوی به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دا ستونزه نوره پای ته ورسوي. دا واک ته له رسېدو وروسته لومړی ځل دی چې طالب چارواکي له افغان میرمنو، مدني فعالانو، خبریالانو او تر خوا یې لوړپوړو بهرنیو ډیپلوماټانو سره پر یو میز یو ځای کېني او څو اړخیزه غونډه کوي. خو ناروی وایي دا غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې زیاتو مرستو وړ دي. د ناروی لوی درسیس کریسټو فرسن له ناروی ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د مسؤلیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو حکومت له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته یې پام نه دی کړی. پر دوی نیوکه کېږي نه یوازې دا چې د حکومت په لوړو چوکیو ښځې نه دي ګمارلي، بلکې د ښځو انجونو پر زده کړو او کاري هم محدودیت وضع کړی دی. خو د طالبانو حکومت دې نیوکو ته په ځواب کې وایي د نجونو او خزو لکار او زده کړو سره مخالفت نه لري، خو پر یوې داسې طرحه کار کوي چې د دې ستونزو حل پکې نغښتی دی.
زموږ همکارو د ناروې په پلازمین اوسلو کې د افغانستان په تاړه په جوړیدونکي غونډې باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. د طالبانو پلاوی په څو ساعتونو کې اوسلو ته ولاړ شي، تمه ده سبا هلته د ناروې په کوربتوب یوه غونډه وشي. په همدې تړاو له یو ناروې میشتي افغان کارپو محمد عیسا ستانګزي سره زموږ همکار احمد شیبر خبرې کړې دي، او د دغه غونډې په ارتباط یې ورنه پوښتنه کړې چې څه اجنډاوې بلري او رسنیو کې په دې اړه باندې څه ویل کېږي.
د افتن پوستن په نامه ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله چې د دغه پروګرام جوړونکي بلل شوی دی، دغې له قوله ویلي دي چې په دغه کتنې کې به په ټول کې درې برخې ولري. په لومړۍ برخه کې به طالبان د افغانستان له مدني فعالانو او نارینه او ښځینه او دغه راز له ژورنالستانو سره خبرې کوي چې دغه ژورنالستان به یو څه له افغانستانه بهر چیرته چې هغه به راغوښتل شوي دي، او دغه راز له افغانستانه هم ځینې مدني فعالان او ژورنالستان راغلي چې هغوی سره به دوی ګوري. په دومه برخه کې به د کتنو د طالبانو استازي د لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې په دغو هیوادونو کې د ورځپاڼو په باور امریکا، جرمني، بریتانیا، فرانسې، د اتحادیې اروپا استازي پکې برخه لري. او د دې کتنې په درېمه برخه کې به وايي بایلاترال یعنی دوه اړخیز خبرې وي د ناروې او د طالبانو.
ډاکټر صاحب ستانګزی، د ناروې د چارواکو په استناد دا روښانه شوې ده چې د دې سفر هدف څه دی؟
د سفر پاکله د ناروی خارجه وزیر او د غرض د ناروی حکومتي چارواکو ویل چې دغه کتنه د افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ضروری ده، او له دې پرته باید د طالبانو سره چې په ار ډبل وی ډیالوګ شروع شي، که هغه د افغانانو دی او که د لویدیځو هیوادونو او بهرنیانو. دوی وایي دغه ډیالوګ څومره زر شروع کېدای شي هغومره د انساني ناورین مخه هم نیول کېدای شي. اته دوی مثالونه د یونیسف او د ملګرو ملتونو ورکړي دي چې تقریبا 3.2 میلیون افغان ماشومان د اوس له خوار ځواکۍ کړيږي، او د لوګي خطر او د قحطۍ خطر هم ډیر زیات ده. نو دغه کتنه او دغه ډیالوګ طالبانو سره ضرور ده ځکه چې بشري مرستې په یو ډول ورسیږي. او دغه راز دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې هغه به ورسره وڅېړي، او لږ باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د ښځو د حقونو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، او ناروې یو له هغو هیوادو دی چې دا موضوع پکې ډېر حساس ده. د ناروې اپوزیسیون او سیاسي مخالفانو د طالبانو له دې سفر په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، که اټکل کوي چې ورسته به څه وایي.
د حکومت مخالف او ګوندونو اکثره دغه کتنه غندله ده، او ویلي چې دا په یو ډول د طالبانو ته مشروعیت ورکول دي، او کله چې طالب استازه یو متمدن هیواد ته سفر کوي دا په یو ردیف کې د دو د یو متمدن هیواد او دغه راز د یو ترهګر ډلې راوستل چې دواړه په یو سات او په یو ساویه کې په یو میز کېنی، او دا د منلو نه ده.
له یو ناروی میشتي افغان کارپو ډاکټر عیسا ستانګي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. د سبانه غونډې په تړاوي هلته پر رسنیو کې د بحثونو همدارنګ د خلکو د نظریاتو په اړه خبري او نظریات را سره شریک کړ.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان بانک وایي د صرافۍ د اتومات ماشینونو فعالیت په ټول هیواد کې رسمن پیل شوی، او تر دا مهاله په کابل او ولایتونو کې د بیلابیلو بانکونو شپږ دېرش ماشینونه بیرته فعال شوي دي. د دې بانک ویان صابر مومن رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې کڅه هم دانه دی ویلی چې دا ماشینونه په کوم ولایتونو کې فعال شوی او د کوم بانکونو دي خو په وینا په نګدی راتلونکي کې به نور ولایتونو کې هم فعال شي. د ښاغلی مومن په وینا د دې ماشینونو لبیا فعالولو هدف د خلکو اسانه لاسرسی د خپل پیسو ته دی او هڅه روانه دي چې بانکي نظام نور هم اسانه او خپل عادي حالت ته وګرځي. د افغانستان بانک په داسې حال کې د دې اقدام خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ بانکي نظام هم غیر نورمال حالت ته اوښتی و چې د چارې خلک له ستونزو سره مخ کړي وه. له دې وړاندې به هغه کسانو چې په بانکونو کې پیسې درلودې یوازې په اونۍ کې $400 او یا هم 1500 افغانۍ ترلاسه کولای شوې چې په دې برخه کې هم د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله شکایتونه موجود وه. د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې ځنګلونه 1500 هکتاره سیمه رغول کېږي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت ویان مستعین عمري رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پکتیا ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې د ځمکې او ځنګلونو د تلپاتې مدیریت پروژې له لورې د ځنګلونو 1500 هکتاره له منځه تللې سیمه بیرته رغول کېږي. دغه خبر پاڼه چې د جمعې په ورځ ناوخته خپره شوې پکې ویل شوي چې یاده سیمه به د ځنغوزیو، چهارمغز او بادامو نیالګیو په ایښولو سره بیرته ورغول شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د سیمې زیات شمیر اوسیدونکو ته لنډمهاله د کار زمینه هم برابره شي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ اویا پوله، یو ایرو 114 افغانۍ 98 پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ 99 پوله، یو سود ریال 6 افغانۍ 150 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدار 1168 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1550 افغانۍ.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو خبرو کې د اوکراین پر سر د کړکیچ پر کمولو سلا وکړه. له سرګي لاوروف سره له خبرو وروسته انتونی بلینکن وویل اوس امریکا او روسیه د اوکراین په اړه د یو بل پر دریزونو ښه پوهیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. اسمت ساروانا او نور جزئیات.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترنګلچا د کمولو لپاره به کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحدو ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره ولیدل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامسته شوي کړکیچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل د امریکا متحد ایالاتونه به روسیې ته په لیکلي بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تیره اونۍ کړې وه. بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو او متحدانو د روسیې تر ټولو مهمې غوښتنې لکه دا چې اوکراین ته به هیڅکله د ناټو غړیتوب نه ورکول کیږي او د ناټو هیڅ غړی به هیڅکله د روسیې پولو ته نږدې وسلې نه لیږي رد کړي. په همدې حال کې په کیف کې د امریکا سفارت پرون جمعه وویل چې د ولسمشر جو بایدن د حکومت له لوري د وسلو تازه مرسته اوکراین ته ورسېده. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې په دې پیټي کې چې تازه اوکراین ته رسېدلی کابو 200,000 پاونډ یا نږدې 1,500,000 کیلو مهمات شامل دي. د امریکا سفارت په یو بل ټویټ کې ویلي چې دا مهمات د هغو 2,800,000,000 ډالرو ترڅنګ چې واشنگټن په 2014 میلادي کال اوکراین ته ورکړي دي له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ښکارندوی دي. خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اوس امریکا او روسیه د یو بل پر دریزونو ښه پوهیږي. بلینکن وویل لاوروف په تکرار ټینګار وکړ چې هیواد یې له دې سره سره چې په اشغالي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې 1,500 پوځیان ځای پر ځای کړي، پر دغه هیواد د یرغل پلان نه لري.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیم کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. ازادي راډیو ته غواګست 12 شپږ نیمه منځنۍ صفه او FM/15 باندې خبرونه کوو.
افغان 19 کلنه کرکټ ملي لوبډله نن د نړیوال 500 جام په سیالیو کې د زیمبابوي پر وړاندې سیالي کوي. دا لوبه ځکه ډیره مهمه ده چې راتلونکي پړاو ته د افغان لوبډلې د مخکې تک برخلیک ټاکي. کرکټ بورډ وایي لوبډلې له تیرو تیروتنو زده کړه کړې او نن به وشي کولای زیمبابوي ته ماتې ورکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 15:30 پیلېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکونکي سیالۍ کې نن د زیمبابوې پر وړاندې ډګر ته ننوځي. که افغان لوبډله دا لوبه وګټي په خپل ګروپ کې به دویمه لوبډله شي چې کوارټر فاینل ته لار پیدا کوي. خو که ماتې وخوري په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د کرکټ څارونکي او مبصرین وایي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده خو له تخنیکي پلوه تېروتنې کوي او د پاکستان پر وړاندې د ماتې لامل همدا ټکی و. بختیار ساحل چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې وړاندې دنده درلوده او د کرکټ مبصر دی ازادي راډیو ته وویل د یو میکانیزم لمخې د لوبغاړو نه لوبول پر ځوانو لوبغاړو فشار او د ازمیخت په توګه یو لس کسیز نوملړ کې د لوبغاړو ځایول هغه څه دي چې افغان لوبډله له ماتې سره مخ کولی شي.
د دې لوبډلې ترکیب ډیر ښه ده، ډیره ښه لوبډلې انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خاص ستراتیژي نه و، وسم خنه ده، یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه د یو پروفیشنل لوبډلې غونډه باید موږ لوبیږو. موږ باید تجربه په هر ځای کې ونو کو. لبد مرغه چې دغه تجربه زمونږ کوچز اکثره وخت کوي.
افغان 19 کلنو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبې کړي چې وایي له پاپوانی وګینی ګټلې او خپل دویم لوبې پاکستان ته بایللې ده. افغان لوبډله د سی ګروپ په دریم مقام کې ده او زیمبابوې هم ترې د نیټ رن ریټ لمخې وړاندې ده. خو کرکټ بورډ وایي لوبغاړو لوبډلې له تیرو تیروتنو زده کړه کړې او نن به ښه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبه ته لار پیدا کړي.
افغان 19 کلنو کرکټ لوبډلې په نړیوال جام کې له لوبې وړاندې په همدې جوړښت د آسیایي جام سیالۍ وکړې چې پایله یې ګټوره نه وه. د کرکټ 19 کلنه لوبډله د هر هیواد د کورنۍ کرکټ محصول دی چې لوبغاړي راتلونکي کې ملي لوبډلې ته هم لار پیدا کوي. کرکټ بورډ ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورنۍ کرکټ د ودې لپاره ډېر پلانونه نیولي او هڅه کوي چې په ایرو کې پټ لالونه ومومي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس به ورشو نورستان ته. د نورستان یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي. د دوی په خبره د سروې مامورین چې څوک پیژني د هغوی نومونه لیکل کیږي او مرستې ورکول کیږي او چې د چا واسطه او پیژندګلوي نه وي هغوی له هر ډول مرستو بې برخې دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د نورستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي په ولسوالیو کې تر سره شوې سروې کې یوازې د سرک غاړې ته پراته کورونه او د واسطو خاوندان لیکل شوي. د دوی په وینا چې بې واسطې بې وسه او له سرک لرې خلک پکې نه دي لیکل شوي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر خان محمد خان وایي د منډول په څیر د نورستان له نورو سیمو هم د سروې کوونکو او د مرستو لویشونکو ورته شکایتونه کیږي. د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی راته وویل کومو کسانو چې د مرستو د ویش لپاره د خلکو نومونه لیکلي توپیریز چلنې کړي او مستحق خلک یې له مرستو بې برخې کړي دي.
د مایسات له دلارې نورستان ولایت او ولسوالیو ته څه کومکونه راځي، اوړه غوړي بعضی نور دال دا شیان عموم غریبان و تا هم صحیح نرسیگی اگه دا محسسات و برخی که وایم نه دا حکومت پا برخی که محسسات دی توجه که اگه سی بیطرف خلق ولیگی دا سروی دا پارا
دویل طالب چارواکو محسسات و غاری چی داسه کسان پا دندو گماری چی خپل دندی پا سمتوگه تر سرکری او دا خپل پردی توپیر و نکری په نورستان کې طالب چارواکي هم وای د موادو د ویش لپاره سروې مؤسساتو ترسره کړي او دوی ته هم ورته شکایتونه را رسیدلې دي. د طالبانو لخوا په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې چې د مختلفو مؤسساتو کوم توضیحات شروع دي، د دې توضیحاتو په اړه ولایت مقام ته ډېر ځله شکایتونه راغلل. په همدې اساس د نورستان مرستیال والي شخص بسمت الله د مختلفو ریاستونو نه کوم چې د مؤسساتو اړوند کارونه پر مخ وړي هیئتان مقرر کړل. پس د هیئتینه واقعا معلوم شو چې بعضې مواردو کې په ویش کې درغلي شوې ده. نو آینده لپاره شفاف سروې او په ښه توګه توضیح لپاره لازم هدایت ورکړل شوي دي.
په نورستان کې په داسې حال کې د مرستو په ویش کې توپیریز چلند څخه خلک شکایت کوي چې په یاد ولایت کې د یونیسف لخوا په ترسره شوې سروې کې 15,000 کورنۍ مستحق ګڼل شوي چې هر کورنۍ ته $215 ورکول کیږي او د یادې مرستې ویش اوس مهال دوام لري. نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت غرنی او یخ ولایت دی چې اوسیدونکي لږه ځمکه لري او تل د خوراکي موادو کمی سره مخ وي.
شنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې تر شنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای سي.
ازادي راډیو ته غوښتوس په ورشو روزګان ته په روزګان کې دوکانداران او د وړو کاروبارونو چختنان وای خلک د خو خوړو اخستلو توان نه لري او یوازې شپې ورځې تیروي. لدې ډلې د غوښو پلورونکي قصابان وای د پخوا په پرتله مشتریان ډیر کم شوي او خلک ورڅخه غوښې نه اخلي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په تړاو اندېښنې د هرې ورځې په تیرېدو لا پسې ډیریږي. د افغانستان په جنوبی ولایت روزګان کې هټیوال وای په دغه ولایت کې خلک اوس د هغه ډول خوړو او یا هم نور خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري چې باید یو انسان یې وخوري. دوی وای لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي او په دغه هیواد کې پلکونه کسان بیکار شوي، د افغانستان شتمنی په بهر کې کنګل شوي، نور سره په دغه ولایت کې هغه کسان چې په خوا به هر ورځ لوړ قیمت لرونکي خواړه وړل اوس یې په میاشت کې یو ځل هم نه وړي. لډلې په دغه ولایت کې کسابان او یا هم غوښه پلورونکي دي وای چې د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او د تیر نظام په ړنګېدو سره اوس ډېر کم شمیر خلک له دوی څخه غوښې اخلي.
یو دپاره غوښې چاریاک غوښه رانیسي یا 15 غوښه رانیسي شل دانې دغه تیرېږي وایي سوال لاس ورنه.
نجیب الله چې په ترینکوټ ښار کې له کلون راهیسې کسابي خلاصه کړې، ازادي راډیو ته یې دغه راز وویل چې اوس یې کارونه په ټاپه درېدلې دي او دوی اړ کېږي چې نور د دغه کسب څخه لاس واخلي.
خوځي ما در مخ نور دکان کې شل زره تل زره دوه زره وسلو زره سلور نیم زره یو نن یو وسه رکشه ته مل مشمار کې سلور نیم زره وي وس سم رانی وي په دغه کې ما ته پرون ما په 9000 خپل رانی وي جلال مې کې 9550 روپیه ما ته راغله. هغه 50 سلور چې ما ته خورې و شي
یو شمیر نړیوال سازمانونه وای د دې د معلوماتو پر اساس وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په کیرو 15 میاشتو کې افغانستان د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته اوس رسیدلې دي. قصابان هم د نورو خلکو په څیر د هیواد اقتصادي وضعیت اندېښمن دي او له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د نوري نړۍ سره تعامل وکړي تر څو په افغانستان کې د خلکو د ریدلې روزګار او چلیږي. لړلې یو بل قصاب محمد جان ازادي راډیو ته وویل
اسرانی وای خلک ستړي دي موت وطن مو در به در دي خاک په سر دي ډوډۍ نه لري نو دوی به غوښ څنګه راځي. نو خدمات کار خدای کول کی بالا دولت باید خلکو ته کار پیدا کړي، غریبی پیدا کړي، خواري پیدا کړي، ماشینه ورکړي. کوم ملي اردو نهسته، کومندانی دي نهسته، سرنوالي دي نهسته، چیشته پاره شوبه کې یو یو مولوی صاحب ناشته خلاص په خواصل کسب کړي.
دا په داسيال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیکاری اوج ته رسیدلې ده. او په نړیوالو بانکونو کې لا هم د افغانستان 9.5 میلیارد پنګه کنګال ده. تازه یو شمیر لسګون امریکایي ډیموکرات سناتورانو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه د ولیک پاستولو سره غوښتي